The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نندنه هیورز 2018 کال د اکتوبر 23 نیټه دا وخت شوې ده. په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دی د ماخام 5:30، په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی. د ډیوه یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواب
ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. خو لاول غوږ شئ سرټکو ته.
په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر سر د امریکا او پاکستان د اړیکو له خرابېدو نه وروسته په لومړي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان په لنډ سفر پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی.
افغان صدر اشرف غنی په یو ورځنی سفر هندوستان ته رسیدلی دی. هلته کې صدر غنی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدلی. د هندوستان خارجه چارو وزارت اعلان تر مخه دغه ملاقات به دواړو ملکونو دپاره موقع چې خپلو دواړه خیزه ستراتیجیک معاملاتو ته کتنه وکړي.
او د افغانستان خاورې ته د پاکستاني لاریو یا ټرکونو پر اتګ باندې د بندیز وروسته نن ترانسپورټرانو یوه غونډه رابللی.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسئ او غوښی تفصیلی خبرونو ته.
په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر سر د امریکا او پاکستان د اړیکو له خرابېدو نه وروسته په لومړي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان په لنډ سفر پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی. ټیلرسن به په خپل دغه سفر کې پاکستانی چارواکو ته یو ځل بیا د ټرمپ د ادارې هغه پیغام ورسوي چې باید د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد چې د دوی په خاوره کې پراته دي ډیر څه وکړي. ټیلرسن له پاکستان څخه مخکې افغانستان ته تللی و او هلته یې د خپلو خبرو پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په دې سترګې پټې نه کړي چې ګڼې ترهګرې ډلې په خاوره کې پراتې دي او هلته پټنځي لري. ټیلرسن دا هم ویلي و چې له پاکستان سره به د امریکا اړیکې په دې پورې تړلې وي چې پاکستان څه ډول ګام پورته کوي، ځکه موخه دا ده چې هم هلته او هم په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي.
د افغانستان صدر اشرف غنی په یو ورځنی سفر هندستان ته رسیدلی. هلته کې صدر غنی د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدلی او د نورو مشرانو سره ملاقاتونه روان دي. د هندستان د خارجه چارو وزارت اعلان تر مخه دغه ملاقات به دواړه ملکونو دپاره موقع چې خپلو دوه اړخیزه ستراتیجیک معاملاتو ته کتنه وکړي. په سیمه کې امن، امنیت، ثبات او د افغانستان د خوشحالۍ دپاره د یو بل سره په ممکنه همکارۍ مشاورت وکړي او دا هم چې د ترهګرۍ په بلا څنګه قابو موندلی کېدای شي.
په ننګرهار کې افغان ځواکونو عملیات کړي او دا کېږي چې په دغو عملیاتو کې 9 ملکی کسان وژل شوي دي. دا عملیات د دوشنبې په شپه یعنی د اکتوبر په 24 د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په 9 ویالې کې شوي دي. د ننګرهار یو شمېر ولایتي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي وایي چې وژل شوي ملکیان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو چارواکو وویل چې د 0 افغان ځانګړي قطعې د عملیات کړي دي خو لا په ختیځ کې افغان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیانی وایي په پیښه کې مرګ ژوبل شته خو وایي چې آیا وژل شوي ملکیان یو که وسلوال او څومره دي معلومات نه لري.
د افغانستان صدر اشرف غنی په امر به پاکستانی ټرکونو ته افغانستان کې د داخلېدو اجازه نه ورکړی کیږي. د تورخم مقامی ټرکونو ډرایورانو او ترانسپورټرانو نن هم په دغه معاملې یو پریس کانفرنس هم راغوښته چې لاروان دي او تازه صورتحال به در سره شریکو. خو اخوا د خیبر پختونخوا او د پاکستان افغانستان مشترکه چمبر اف کامرس په دغه معاملې عکس العمل کې ویلي دا به خیبر پختونخوا کې مقامی صنعتونو باندې ډیر بد اثر وغورځي. دوی په دواړو ملکونو غکړه چې د تجارتي معاهده په بحال ولو یا بیا تازه کولو دی خبري شروع کی.
سکل په ټوله نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي وو، هغه افغانستان او پاکستان وو. په دې دواړو هیوادونو کې د پولیو وایرس د خپرېدو په حال کې نه دی خو په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې شته دی. نږدې 10 کاله مخکې د نړۍ په 125 هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ هر ورځ 1000 ماشومان فلج یا شل کول، خو له نیکه مرغه د نړیوالو له هڅو سره دغه شمېره اوس ډېره زیاته کمه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال د جنوري د میاشتې راهیسې په هیواد کې د پولیو د ناروغۍ 9 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې بیا سکل د پولیو د ناروغي 15 پیخي ثبت شوې دي. له پاکستان پر حمید الله دا راپور راستولای.
په پټا کې د 1300 میاشتو راسي د پولیو کوم کیس مخې ته نه دراغلي، خو اوس هم په دې سیمه کې د پولیو د ساسکو نه انکار وخت په وخت رامنځته کیږي. د پولیو ساسکي ورکوونکي مایرا خان وایي،
اور پولیو ویکسینیشن کے ہو بالکل ڈیر پرابلم راضی منگ سر ریفیوزل ڈیر زیاد راضی ہے انکاریان لگا اگی سر اگی سر منگا کمیونیکیشن کو نو کمیونیکیشن پترو اگی کنوینس کو
دا پولیو دا مخنیوی دا پروگرام شمیرے وائی 15% خلق اس خم دا پولیو دا ساس کنا انکاری دی، خود دا چیلنجن باوجود پا 13 کالو کے دا پولیو رنس 98% را کم شوی دی، پا کال 2014 کے پٹول حیوات کے 385 معشومان دی رنس وخلیو، خو پا کال 2015 کے دا شمیرہ 45، پا 2018 کے 40 او سخ کال تر اوسا 15 معشومان دا پولیو رنس وخلی دی. دا صحت او دا پولیو دا مخنیوی دا ریوائی ممکنه دا چی سخ کال دا پولیو دا رنس خوراون کی وائرس پا انتقال دو دوی کابو مومی، او دا دے دا پارے پر روان نه نمیاشتو کے نه ان کمپیننا تابع کری دی. حمید اللہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن، پی خبر.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې چین په خپل سرمایه کاری په بحیر عرب یو داسې بندر په جوړولو لاس پورې کړی دی چې په کې د تجارتي سامان د وړو راوړو لپاره د سهولتونو په لحاظ به دا د نړۍ په لویو بندرونو کې شاملي. د گوادر د جورو اوبو بندر په تجارتي لحاظ د نړۍ د دریو مصروفو علاقو د یوازې کېدو په نقطه جوړیږي چې په کې د تیلو په دولت د منځني ختیځ سیمه، مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا شامل دي. د گوادر بندر ترقی ورکول د بیجنګ د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور یا سی پیک منصوبې برخه ده. د راتلونکو د 15 کلونو دغه اقتصادي منصوبه په کال 2015 کې پاکستان ته د چین صدر شی جینګ پینګ د دورې په وخت شروع کړې شوې ده.
تر نور دن کو تاسو وی وی دی وی تا غوګیاست او سم راز یو څو نړیوالو خبرونه ته. د ایران او سوریه ترمنځ دفاعي اړیکې لا نږدې شوی او په دې وروستي کې د ایران د پاوز لوی درستیز جنرال محمد باقری د همدې هدف لپاره د مشت تللی و. دواړو هیوادونو په پوځي برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی چې لمخې به یې پوځي همکاري نور هم زیاته شي. جنرال باقری د لوړ رتبه ایرانی پوځي افسرانو سره یو ځای د سوریې په الیپو ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته هم ورغلي، چیرې چې د ایران په ملاتړ ځواکونه پراته دي. سوریې ته د ایرانی پوځي پلاوی ورتګ ژر وروسته له هغې ترسره شو چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې هغه به په ګاونډي هیواد سوریه کې د ایران پوځي شتون ونه زغمي.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون میرا رور په قتل کې تورنې دوه خزې د کوالالمپور هغه ایرپورټ ته بوتلې شوې چرته چې هغه کیم جونګ نام لا زهر ورکړی وو. د انډونیشیا سره تعلق لرونکي سی تی آسیا او د ویتنام ادوان تی هونګ د مقدمه قاضي، دفاع وکیل او سرکاري وکیلانو سره د پیخي مقام ته بوتلې شوې. د دې مقصد سکال په 14 فروری شوې د دې حادثې نه مکمل ځان خبرول وو. دغه دواړه خزو کیم جونګ نام لا په خلا د وی ایکس نومي زهرو ناس خاپټي خو دی وا چې هغه تی فوري مړ شوی وو.
د انډونیزیا یو لوړ رتبه جنرال ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې امریکا ته راشي او همدې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نازکې کړې دي. د انډونیزیا پوځي مشر جنرال ګتوت نورمان تویو تا د شنبه یا خالی په ورځ د جاکارتا په هوایي ډګر کې اجازه ورنکړل شو چې د اماراتو الوتکې ته چې واشنگټن ته روانه وه پورته شي. نوموړي جنرال ته د خپل امریکایي سیال جنرال جوزف ډنفورد لخوا بلنه ورکړل شوې وه چې د روانې ونې د ترهګرۍ ضد کانفرنس کې ګډون وکړي. په انډونیزیا کې د امریکا سفیر او مرستیال یې د دغې پیښې په اړه بخښنه وغوښته او دا یې د امنیتي سکرین یوه تخنیکي ستونزه وګڼله.
په جنوبی کوریا کې د 2018 اولمپیک لوبو آغاز تاریخي یونانی اولمپیا خار کې د مشال بلولو سره وشو. د عالمی اولمپیک کمیټې صدر تھامس باک او د جنوبی کوریا وزیر اعظم لی نیک یون په دغه موقع دستور کې موجود وو. د 2018 اولمپیک لوبو دغه مشال به د زرګونو میل سفر نه پس په رومبنی نومبر جنوبی کوریا ته رسی. دغه لوبي به په 9 فروری د جنوبی کوریا په پیونگ چانګ کې شروع کیږي. او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د انتظامیه یو پخوانی غړي د انتظامیه خارجه پالیسۍ په دفاع کې ویلي، نه خو دا پالیسۍ د اسلام پر ضد ده او نه د ټولې نړۍ نه ځان جدا کوي. د ګول پورس سټیو بینن واشنگټن کې ویلي، په مئی کې صدر ټرمپ په سعودي عرب کې چې د ترهګرۍ پر ضد کما وینا کړې وه، نو د هغې نه پس دا خبرې نه دي کول پکار چې صدر ټرمپ د اسلام پر ضد کرکه لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ټی وی خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر سر د امریکا او پاکستان د اړیکو له خرابېدو نه وروسته په لومړي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان په لنډ سفر پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی. ټیلرسن په خپل دغه سفر کې پاکستان چارواکو ته یو ځل بیا د ټرمپ د اداري هغه پیغام ورسوي چې باید د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد چې د دوی په خاوره کې پراته دي ډیر څه وکړي. د همدې موضوع نور جزئیات به د ډی وی له خبریال الیاس خان نه واورو. الیاس خان صاحب، د مغه غوري خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیر مننه جواب سي، خوشاله سي.
الیاس خان صاحب، ټیلرسن تر دې مهاله په پاکستان کې له کوم مشرانو سره خبرې کړې دي او د خبرو هغه مهم ټکي کاوردونکو ته وایست؟
دی جواب سے بالکل، د امریکای خارجه وزیر لکه شی وړاندې اسلام آباد ته رسیدل دي. چرته چې دا وخت دی د وزیر اعظم په مشرۍ کې اعلی چارواکو سره د ملاقات روان دي په پرایم منسٹر هاوس کې، چې په کې د پاکستان خارجه وزیر، داخله وزیر، دفاع وزیر، د پوځ سر لخر، ڈی جی ایس آئی او نور اعلی چارواکي هم موجود دي. په دې موقع پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل هم موجود دي. تر دې دمخه د دې باقاعده سرکاري توګه څه اعلامیه د دې ملاقات نه جاری کړې شوې. خوځای میډیا د خپل سرچینو له خپل دعوی چې په دې ملاقات کې د پاکستان امریکای تعلقاتو سره سره د سیمې صورتحال باندې هم خیالات شریک کړې شوې دي، او دغه رنګ د افغانستان د سولې د پاره چې کوم حل ځلې دي په هغه، او د ترهګرۍ پر ضد چې کوم جنگ دی په هغه چارو باندې د مشرانو خبرې اترې کړې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د خپل خبر تکرار کړی دا چې پاکستان د ترازرای پر ضد جنگ کې د ټولو نه زیاتې قربانیان ورکړي دي، او د دې ترڅنګ چې کوم ځای مطبوعاتي اغه د صدر د خاغلی د ټیلرسن دی سفر ته په دې نظر سره ګوري چې کوم د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د سویلي آسیا او افغانستان حواله سره کوم پالیسی بیان راغلی وو، او دا غین روسو د پاکستان او امریکای ترمنځ په اړیکو کې تاو تخوار راغلی وو. نو خاغلی ټیلرسن به دغه هڅه کوي چې په دغه چارو باندې د پاکستانی مشران چې کوم دي دوی د باور کې واخلي، او کم چې کم دغه تاو تخوار دی یا دغه چې کم سفارتي اړیکو کې لګ لاندې باندې راغلی او دا دوباره بحال کړی شي، او دغه رنګ چې د ترهګرۍ پر ضد چې کوم د امریکای دغه تګلاره د دې سیمې د پاره په دې کې چې کوم د پاکستان د تعاون او د خپل ځمکې نه چې کوم د ترهګرو دغه ډلې دي یا جاري دي دې ختمولو باندې به هم خاغلی ټیلرسن په پاکستانی چارواکو باندې زور ورکوي، او دغه رنګ چې څنګه هغه پرون په افغانستان کې میډیا سره په خپلو خبرو کې دا خبره پټه کړې وه چې پاکستان دې ضرور د ترهګر ډلو پر ضد په خپل ځمکې باندې ګامونه واخلي. خو پاکستانی میډیا او چې کوم ځایي مطبوعاتي هغه دا وایي چې پاکستانی چارواکو دا مشرانو دا قسمتورونه وړاندې مرکز کړی دي، او اوس هم د دې دغه وینا ده چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د ټولو نه زیاتې قربانیان ورکړي دي، او په زمونږ په زرګونو خلک په دې کې مړه شوي دي، او په اربو ډالر مونږ چې کوم اقتصاد دی هغه ته زیان رسیدلی دی.
الیاس خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ټیلرسن په افغانستان کې د خپلو خبرو پر مهال دا هم وویل چې پاکستان باید په دې سترګې پټې نه کړي چې ګڼې ترهګرې ډلې د پاکستان په خاوره کې دي او هلته پټن ځایونه لري. تر اوسه پورې د ټیلرسن د خبرو نه کومې برخې چې لرسانیو سره شریکې شوي دي، آیا په دې کې له پاکستاني لورو نه غوښتل شوي دي چې دغه ترهګرو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي، او که څنګه؟
جی جواد صاحب، چې کوم تر دې د ما دغه مطبوعاتو کې دغه خبرې اترې روانې دي، نو په هغه کې خو دغه یو کلیر دغه یو پیغام د امریکای لخوا چې څنګه موږ وړاندې وې هغه ورکړل شوی دی، چې راتلونکي وخت کې چې څنګه دوی ویلي وو چې دغه چې کومه پالیسي ده زموږ د افغانستان یا سویلي آسیا د پاره نو هغه بالکل پډاګه باندې دا هغه کې سپورټ سیزن نشته دی او هغه به اوس راتلون کې وخت چې په مستقبل کې زمو پاکستان سره کوم اړیکې وي نو هغه دارومدار چې تم دی نو هغه شرطونه موږ ایښي دي چې هغه د دواړو هیوادونو تعلقاتو دغه اړیکو انحصار په دغه شرایطو باندې دی که پاکستان په دغه شرطونو باندې عمل درآمد کوي نو امریکا به ورسره په سیمه کې یا وړاندې چې کوم کومک کړی دی که هغه پوځي دی که اقتصادي دی هغه به جاری ساتي او دغه اندېښنې د امریکې پاکستانی چارواکو لرې نه کړې نو بیا به امریکا دوباره چې کوم د پاکستان په حواله سره خپل نورې لارې چارې چې کوم دی هغه لټوي.
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب کور مودم.
مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیوا د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګی د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن د پاکستان په سفر د ماهرین وای موجوده کې د تندرو د پټو جالو یا مرکزونو په معاملې په پاکستان د امریکا لخوا فشار ډیر زیات دی خو د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن د پاکستانی مشرانو سره ملاقاتونو کې به واضح شي چې دا فشار تر څومره حد پورې زیات دی او پاکستان یې څومره زغملی شي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال د اسلام آباد په سفر دی. سیړونکو وایي چې د امریکني صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د سویلي ایشیا او افغانستان لپاره د اعلان کړې پالیسۍ وروسته په پاکستان باندې فشار انتهایی حد پورې سیوا شوې دی. د پېښور یونیورسټۍ د نړیوال چارو د څانګې پروفیسر او سیړنکار ډاکټر اعجاز خټک ډیوا ریډیو ته وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د ډرون بریدونو سیوا کېدل د دغه امریکني فشار نښې دي.
اگر یہ داس امریکی کی امریکہ پہ مطمئن پاکستان وہی کی مدد کا خصوص نہیں تھا اس لا کتیری کہ امریکہ بلا پریشر سم رہا تھا پوری گئی پاکستان تک یا راکی پاکستان مشران با اگر سم مطمئن کر کہ یا عمل کو خود ہی نزیاز نہیں تھا پاکستان با مدد کا خبر بیا کئی دلتا سوک نہیں تھا کولیگ دی ای خلاف ایکشن کلی اب وقت اخلی او امریکا شور وقت ور کئی وقت ور کئی نہ ور کئی دا خبر را پریشر دے پا پاکستان باندې ٹھیک ٹھاک پریشر دے او کتل دی پاکستان هم دی سی ز کرے کی اگر تو زاست خینا لا کی امریکا پہ باور ہو پر اوخ کاری دی نو کو زئی لا غلط فہمی لری شو ہڈی کی کو رسولے نو جان جو جہار فاصل ما دا خیال ہے امریکا بہ دیر انتظار نہ کرے
اخوا پخوانے سفارتکار امیر عثمان وائی سوال نہ پیدا کی چی پاکستان با دا امریکی فشار قبول کلی خود ترہگر ڈلو پاکستان کی دشتون والی پہ حق لبورتا خپل دریز یوزل بیا واضح کلی
پاکستان کم از کم آگئی تھا واضح خو بکی کنا خپل پوزیشن مورتا واضح ہے کی تاغین پس سے کم دے امریکہ چے کم آدھا دا امریکی نے سب آجاری چیزا آغازیا تا ہندوستان کھرا دا پوشی تو دا آگئی پوش جبانی کسا پاکستان نازی پچھر را دی لیکن پاکستان آگئی تا دا وضاحت کم از کم موقع ملاو شی نور پاکستان دا آگئی پریشر چری موان اخلی
امریکا او افغانستان د پخوارا حسی پا پاکستان باندی افغان طالبانو او حقانی شبکی تا دا پناه ورکولو تورن لگوی خو پاکستان د ریز رولی چې په خاورې کم ترهګر ډلا پټ جالې نه لري او د ترهګرو پر ضد به لکم توپیره عملیات کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن که یو خوا د پاکستان سره د کار کولو او د اسلام آباد د لا نور مستحکم او مضبوط جوړولو اشاره ورکړي نو ورسره افغان طالبانو باندې هم غږ کړي چې هغوی دا جنگ چرې هم نشي ګټلې او خپل ځان ورله افغان حکومت سره خبرو ته تیار ساتل پکار دي. سیړونکو هم وایي باید چې پاکستان د خپل کور د سمولو په خبره کلک ادریږي او عمل پی وکړي او نه غني چې په پاکستان د امریکای فشار راشي نو چین به ورسره څه قسمه مرسته ملګرتیا وکړي شي او وای چین د مخکنه پاکستان کې د ترهګرو په جالو خپل اندېښنې سرګندې کړې دي. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو موږ ته ویب پاڼه پته ده www.voadiva.com the twitter id da @voadiva
دا د وایس اف امریکا دی ودا ګران اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غغ وګی. د افغانستان صدر اشرف غنی په یو ورځنی سفر باندې هندستان ته رسیدلی دی. د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی سره ملاقات کړی دی. نور مشرانو سره ملاقاتونه روان دي او په د افغانستان او د هندستان ترمنځ په ستراتیژیک معاملاتو باندې به زیاته توجه ورکړی کیږي. دغه خبره د هندستان خارجه وزارت کړی ده. په دې باندې تفصیل خلوز هم همکار نصیر احمد کاکړ موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. د هغه نه په خیر راغلی.
په خیر راغلی. ډیره مننه کورودان. د افغانستان صدر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته په رسیدو د هندستان له وزیر اعظم نریندر مودی سره لیدنه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دواړو هیوادونو پلاو په دوه اړخیزه اړیکو، همکاریو، سیمه ایز امنیت او د تجارت د ودې په حق خبري وکړي. د دې ملاقات نور جزئیات لا تر اوسه نه دی ورکول سوی، خو تر دې وړاندې صدر غنی د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره هم ملاقات کړی. صدر غنی په داسې وخت نوی ډیلی ته رسیدلی چې یو ورځ وړاندې په بګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره هم ملاقات کړی او دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې، ثبات، ترګری په ضد مبارزه او د وسلوال مخالفینو سره د روغې جوړې په اړه خبرې شوې. ریکس ټیلرسن وروسته هندستان کې له هندي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. تر دې یو ورځ وړاندې صدر اشرف غنی له پاکستان څخه د تجارتي لاریو و افغانستان ته پتاګ بندیز لګولی و. دا وروسته له هغه چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت په لوزنامه کې د سوداګرۍ د لاریو د تګ راتګ ماده ختم شوه او افغان چارواکي وايي پاکستان په 15 کلونو کې نه دی توانېدلی چې د افغانستان تجارتي لاریو ته د هندستان تر وهګه پولي پوري د تګ اجازه ورکړي. افغانستان چې یو وخت د پاکستانی صادراتو لپاره دویم غټ هیواد وو او تر 3.5 ارب ډالر پورې سامانونه ورته لېږدول، خو اوس دا کچه 1 ارب ډالر ته راکښته شوې ده. او څېړونکي وایي اسلام آباد ډیر په چټکتیا سره د افغانستان سوداګریز مارکیټ له لاسه ورکوي. بلې خوا هندستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر اوسه پورې تر 2 ارب ډالر پورې مرسته کړې او تجارتي ډګر کې د کندهار انار، انګور، همدا ډول وچه میوه د الوتکو لاری هندی مارکیټ ته رسولې ده. د جنوبی ایشیا او افغانستان لپاره د صدر ډونالد ترامپ د ستراتیژي له اعلان وروسته کارپوهان وایي د سیمه ایز امنیت په اړه په پاکستان فشار لا نور هم زیات شوی او وایي پاکستانی پوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د استخباراتي ادارې د مشر وکابل ته سفر او له صدر غنی سره ملاقاتونه ډیر مهم او له هغه وروسته د حکانی ډلې د وسلوالو په پټنځایونو پر لپسې ډرون بریدونه هم شوي. د امریکا صدر ویلي د افغانستان جګړه به هرو مرو ګټي او طالبان لروغی جوړی پرته بل کملار نه لري. راپورونه وایي صدر اشرف غنی له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغانستان په امکاني رول او لارو چارو هم خبرې کړې دي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ. قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو دیو بل مهم راپور ولوري ته. د افغانستان خاورې ته د پاکستانی لاریو یا ټرکونو پر اتاک باندې له بندیز وروسته یو شمیر سوداګر سر ټکوي او یو شمیر د موټر چلوونکي یا ترانسپورټران سر ټکوي چې دوی ته د افغان حکومت دغه نوې پریکړې یو شمیر ستونزې پیدا کړې دي. حمید الله پرې نور حال درکوي.
د تورخم د پولین اخوا په افغانستان کې د پاکستانی تجارتي ټرکونو په چل او ګرځ بندیز ته د پیښور تاجران او صنعتکاران د افغانستان لخوا د تجارت په اړه رستنی پاکستانی ګامونو ته د عکس العمل په توګه ګوري. د پښتونخوا چیمبر صدر زاید الله شینواری وایي یو خو افغانستان غواړي چې د ترانزیت په نوې لوس کې هندستان هم شامل کړي. دویم پاکستان ته پراتلونکي 200 سیزونو نوی ریگولیټری ډیوټي هم افغانستان د خپل تجارت د پر ځانمن بولی نو ځکه دا ګام پورته کړی دی.
یو تجارت چې کوم موږ خلک پکې لګیا دي هغوی د پاره ډېره لوی سیټ بیک دی. مکمل ډیډ لاک راغلی دی مذاکراتو کې خبرې دي منځ کې بندې شوې دي. دوه ځله پاکستان طرف نه چې دی میټنګ ارینج شو هغه میټنګ افغانستان په خپله باندې کینسل کړو. دا تجارت آلریډي ډېر زیات لاندې روانو اوس دې سره خدا تجارت به ختم. زه دا ګړم چې دا خبره حکومت طرف نه ډېره خرابه شوې ده خو د افغانستان کې جزمن کوم کاروباری خلک ملګری دي او پاک افغان جوائنټ چیمبر والا دی هغه طرف نه اوس موږ یو کوشش شروع کوو چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي او افغانستان دا ګڼي چې دا اګریمنت ختم شوی دی. حالانکه دا اګریمنت ختمېدای نشي خو هغه دا شرط دی چې دې کې انډیا دې شامل شي. پاکستان دې خبرو ته تیار نه دی.
زید الله وای قسم د پاکستان او افغانستان د ترانزټ تجارتي معاهده خپل مدحت مکړه ده خو دا معاهده د نوو شرایطو سره نوي کېدی شي او د دې د پاره د پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس لخوا خلی زلی شروع شوی دی. دو پاکستان افغانستان شریک چیمبر مرستیال صدر پیز احمد پیزی وائی وستنی گامونا ددوانو حیوادونو د صنعتکارو او تاجرانو د پاره زیانمند دي.
دې کال کې 7 ټایمز بارډر بند شو. یو ځل 45 ډیز بارډر بندونه هغه ریاکشن کې افغانستان او انډیا دوړو سمجھوتو کڑے او ایئر لفٹ کڑے دا کارگو 10 سینٹس پر کے جی چارج کی لگیا دی اور سبسیڈائز کارگو چتئی لگیا دی دا افغانستان کابل نا اور کندار نا زمون چ دا ٹرکوں نا بنجو زمون پاکستان ریگولیٹری ڈیوٹی لگو رہے دی ہم دے دا خطرہ جی ایپل ٹرک امپورٹ باندھے 2 لاکھ روپے رات لا اس ریگولیٹری ڈیوٹی سے 10 لاکھ روپے تھا خبر لاڑو دا بارڈر پورے بزی پورے بیال تک سہولیت نشتا تو خم کے اور کندار کے چمن سائڈ کے کنٹینرز کارگو دی اگر اس طرح ہو اوپن بارڈر ٹرکوں نے نشتا ہے افغانستان سر
دا تاجرانو دا سازمانو دا مشران وای دا پاکستان او افغانستان تجارت تا دا سیاست تدارے ندی قتل پکار او دا زکا چھ پرستنی کرنو کے دا دوانو حیوادون تجارت دا 1 بلین ڈالر نا ترشپگو 100 ملین پوری رقم شوی دے پا پیخاور کے دا کسٹم سیمائیز مشر یا کلیکٹر گل رحمان وائی دا ٹرانزٹ دا پالیسی او سیاسی مشکلات و نپرتا پا تورخم پورا دا تجارت دا پارا نور خم ڈیر مسائل شتا دے
ایشوز ہو نارملی چکم دا لوکل چکم دا ایشوز وی امپورٹیبلٹی ہم کے دیشی دیویلویشن ہم کے دیشی مختلف ایشوز ریلیٹنگ ٹو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس نو آگاہ چکم دا ایگزامینیشن ہم وی اسسمنٹ ایشوز ہم وی زمونگا ایکسپورٹ کنسائنمنٹ یا منگتدا سے سند رپورٹ شوئے چلتا ادھر دلے دے
صنعتکار او تاجران دا هم وایي چې په پښتونخوا کې چالو صنعتونه او کارخانې د افغانستان د مارکیټ د پاره دي او د دې تجارت مخه نیول بادل د چالو کارخانې په ادرولو راولي. دوی دا هم وایي چې په کولا او ټرکونو کې وړونکي مال او کنټینرې د تورخم په پوله بندو ټرکونو ته نشي اړول کېدی او په افغانستان کې هم د دغه بندو ټرکونو چلند دی. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.
په دغه معاملې باندې د تورخم مقامی د ټرکونو ډرایورانو او ترانسپورټرانو یو پریس کانفرنس هم کړی دی. په دې پریس کانفرنس کې هغوی څه ویلي دي، څه غوښتنې دي، د دې حال به تاسو ته درکوي ابراهیم شینواری.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د دغه اعلامیې په ځواب کې چې پاکستانی ترانسپورټرانو له د تورخم، چمن یا خرلاچی پل نه افغانستان ته د داخلېدو اجازه نشي ورکولی، په تورخم کې ځایي ترانسپورټرانو خپل سخت غبرګون څرګند کړی او دا یې د افغان ولسمشر یو پاکستان دښمنه پالیسي بللې. ځایي خبریالانو سره د یوه خبري کانفرنس په ترڅ کې د ځایي ترانسپورټرانو اتحادیې مشر حاجي یوسف ابریدی وویل چې د افغان حکومت دغې نوې تګلارې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخ په کمېدون که دوړخیز تجارت نور هم اغیزمن شي او سره په زرګونو ترانسپورټران او تاجران هم د درنو مالی تامانونو او ستونزو سره مخ شي او سره به دغه نوې پالیسي زیات نقصان به د افغانستان دولت او افغان ولس ته هم ورسي.
په دغه ستا باندې موږ مخکې په دا خبره باندې ډېر اړتلونه کړي وو. په دغه باندې په غټه ستا موږ نه تجارت لاړو. پاکستان افغانستان چې کم تاجر وو تجارت د موږ مفلوج شو، تجارت رانه ختم شو، ورس په ورس ختمیږي. موجوده وخت کې موږ مین ایشو خبره دادا چې دا کم اشرف غنی بیان را باندې ورکوي چې زه به پاکستان ترانسپورټ بند کړم. چې ته د ترانسپورټ د انکیرا کوي افغانستان له مونږ نه پرېږدي، هغه کېږي بیا با قاعده لکه څنګه پاکستان باړو لګولو تحفظ دپاره خپل ته دیوال و بیا موږ نه درواړو. که ته بیا دا وي چې تجارت بندېدل آلریډي بیا موږ ته سره اول خو دا وي چې دوه ملکونه موږ پښتانه یو، سره وطن هم دی، دا شی خرابېدل نه غواړو. که بیا دا تاسو غواړو بیا تاسو نه موږ مخکې به دا کوشش وکړو چې ته یې بندوې. موږ په میاشتو میاشتو مخکې بند کړي، بیا موږ ځانله متبادل یو لیار وکړو.
د د حاجی یوسف ابریدی په وینا دا محل د 5000 نه زیات قبایلی ترانسپورټران او تقریبا هم د عمر شمیره کې ځای تاجران د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت او د ترانسپورټ کاروبار سره تړل شوی او کډغه بندیز عملی کړی شو نو دغه واړه خلک او دغه کورنۍ به نیغ په نیغه متاثر شي. هغه په افغان ولسمشر تورو لگاوه چې ګنی هغه د پاکستان دښمنه هیوادونو په وینا او خودنه دغه سی پالیسي اعلانوي د کوم بچ ډیر زیان په خپل د هغه دولت ته اورسي. د مطبوعاتي راپورونو لمخه افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په دغه رستو کې کابل کې ځایي مطبوعاتو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا نوې شوی افغان ترانزټ ټریډ نوازنامې لاندې به افغانستان ته د کراچۍ بندر نه خارجي توکي او د پاکستان نه تجارتي توکو وړلو والا ګاډو لبه د تورخم چمن او خرلاچی پولونه وړاندې افغانستان ته د داخلېدو اجازه نشي ورکولای او د دغه ګاډو پولونه به تجارتي توکي افغاني ګاډو ته منتقلولای شي. پاکستانی ترانسپورټر او تاجران ادیا کوي چې داسې کولو سره به نه یوازې د هغوی دند متاثر شي بلکې ورسره به تجارتي توکي چې پکې خوراکي مواد هم شامل دي د خرابېدو یره ده. بلکې
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
کانو ریډونکو د ډیوه خبري خبرونه کې واره بیا تاسو هر کله وایو نن د کولاول د خبرونو سرټکی
په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر سر د امریکا او پاکستان د اړیکو له خرابېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سند د پاکستان په لنډ سفر پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی.
افغان صدر اشرف غنی یو ورځنی سفر باندې هندستان ته رسیدلی دی. هلته کې صدر غنی د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدلی. د هندستان خارجه چارو وزارت اعلان تر مخه دغه ملاقات به دواړو ملکونو د پاره موقع چې خپل دوه اړخیزه ستراتیژیک معاملاتو ته کتنه وکړي.
او د افغانستان خاورې ته د پاکستانی لاریو یا ټرکونو پر اتک باندې لبندیز وروسته ترانسپورټرانو نن یو غونډه کړې وه.
اوس وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د سې شنبې په ورځ پاکستان ته تللی. ټیلرسن به په خپل دغه سفر کې پاکستانی چارواکو ته یو ځل بیا د ټرمپ د ادارې هغه پیغام ورسوي چې باید د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد چې د دوی په خاوره کې پراته دي ډیر څه وکړي. ټیلرسن له پاکستان څخه مخکې افغانستان ته تللی و او هلته یې د خپلو خبرو پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په دې سترګې پټې نه کړي چې ګڼې ترهګرې ډلې په خاوره کې پرتې دي او هلته پټنځایونه لري. ټیلرسن دا هم ویلي و چې له پاکستان سره به د امریکا اړیکې په دې پورې تړلې وي چې پاکستان څه ډول ګام پورته کوي، ځکه موخه دا ده چې هم هلته او هم په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي.
افغان صدر اشرف غنی په یو ورځنی سفر هندستان ته رسیدلی. هلته کې صدر غنی د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدلی او د نورو مشرانو سره ملاقاتونه روان دي. د هندستان د خارجه چارو وزارت اعلان تر مخه دغه ملاقات به دواړو ملکونو د پاره موقع چې خپل دوه اړخیزه ستراتیژیک معاملاتو ته کتنه وکړي. په سیمه کې امن، امنیت، ثبات او د افغانستان د خوشحالۍ د پاره د یو بل سره په ممکنه همکارۍ مشاورت وکړي.
په ننګرهار کې افغان ځواکونو عملیات کړي او دا کېږي چې په دغو عملیاتو کې و ملکی کسان وژل شوي دي. دا عملیات د دوشنبې په شپه د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په 9 ویالې کې شوي دي. د ننګرهار یو شمېر ولایتي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي وایي چې وژل شوي ملکیان د یوې کورنۍ غړي دي. د ننګرهار د والي ویانا تولله خوګیاڼی وایي په پیښه کې مرګ ژوبله شته خو وایي چې آیا وژل شوي ملکیان دي او که وسلوال او څومره دي معلومات نه لري.
د افغان صدر اشرف غنی په امر په پاکستانی ټرکونو افغانستان کې په داخلي پابندي لګول شوې د ترخه مقامي ټرکونو ډرایورانو او ترانسپورټرانو نن په دغه معاملې یو پریس کانفرنس هم راغوخته. اخوا د خیبر پختونخوا او پاکستان افغانستان مشترکه چیمبر اف کامرس په دغه معاملې عکس العمل کې ویلي دا په خیبر پختونخوا کې مقامي صنعتونو باندې ډیر بد اثر غورځي.
سکل په ټوله نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي وو، هغه افغانستان او پاکستان وو. په دې دواړو هیوادونو کې د پولیو وایرس د خپرېدو په حال کې نه دی، خو په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې شته دی. نږدې 10 کاله مخکې د نړۍ په 125 هیوادونو کې د پولیو ناروغي هر ورځ 1000 ماشومان فلج یا شل کول، خو له نیکمرغه د نړیوالو له هڅو سره دغه شمېره اوس ډېره زیاته کمه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال د جنورۍ د میاشتې راهیسې په هیواد کې د پولیو د ناروغۍ 9 پیښې ثبت شوې دي او په پاکستان کې سږ کال د پولیو 15 پیښې ثبت شوې دي.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې د چین په خپل سرمایه کاری په بحیر عرب یو داسې بندر په جوړولو لاس پوري کړی دی چې په کې د تجارتي سامان د وړلو راوړلو د پاره د سہولتونو په لحاظ به دا د نړۍ په لویو بندرونو کې شاملي. د گوادر د جوړ اوبو بندر په تجارتي لحاظ د نړۍ د دریو مصروفو علاقو د یو ځای کېدو په نقطه جوړیږي چې په کې د منځني ختیځ سیمه، مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا شامل دي.
د ایران او سوریه ترمنځ دفاعي اړیکې لانګ دي شوې او په دې وروستي کې د ایران د پاوز لوی درستی جنرال محمد باقری د همدی هدف لپاره د مشت تللې و. دواړو هیوادونو په پوځي برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی چې لمخې به یې پوځي همکاري نور هم زیات شي. جنرال باقری د لوړ رتبه ایرانی پوځي افسرانو سره یو ځای د سوریه په الیپو ښار کې د جګړې لومړی کرښې ته هم ورغلی چیرې چې د ایران په ملاتړ ځواکونه پراته دي. سوریه ته د ایرانی پوځي پلاوی ورتګ ژر وروسته له هغې ترسره شو چې د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتن یاهو خبرداري ورکړ چې هغه په ګاونډي هیواد سوریه کې د ایران پوځي شتون ونسغمي.
او په جنوبی کوریا کې د 2013 اولمپیک لوبو آغاز تاریخي یونان اولمپیا ښار کې د مشال بلولو سره وشو. د عالمی اولمپیک کمیټې صدر تھامس پاک او د جنوبی کوریا وزیر اعظم لی ناکیون په دغه موقع دستور کې موجود وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه د اګرانو ریدونکو، د پیښور آرمی پبلک سکول په پیښه کې وجلې شوې د یو نیم سل ماشومانو او د استادانو لواحقین یا د هغوی خاندانونه اوس هم د دې پیښې د تفتیش غوښتنې کوي او دغه جوابونه هم د حکومت نه غواړي چې ولې د دې پیښې مرکزي مجرم احسان الله احسان چې د تحریک طالبان پاکستان ویاند و په خپل دا د دې پیښې ذمہواری منلې وه. هغه چې کلا ځان حکومت ته تسلیم کو نو د یو هیرو په شکل کې په ټلویزیون باندې وښودلی شو. د هغې سره مرکه په ټلویزیون باندې وښودله. په دې معامله باندې بیا د ای پی ایس د لواحقینو چې کم تنظیم دی هغوی په پیښور های کورټ کې خواستوم کړی وو، جواب یې غوښتلی وو. د دې اورېدنه روانه ده، نن هم اورونه شوې ده. د ډیوه خبریال متصر شوه په تاسو ته تفصیل درکوي.
د روان کال په سر کې امنیتي ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان نیول او بیا یې سو میاشتې پس مطبوعاتو ته راښکاره کړو. خو چون هم دغه تند نور یو شمیر ترهګره پیښو په شمول د آرمی پبلک سکول ترهګره پیښې ذمواري هم قبول کړې وه چې پکې د یو سل څلوېښتو نه زیات ماشومان وژل شوي وو. او هم دغو ماشومانو کې د یو ماشوم صاحبزاده عمر خان پلار فضل خان اډوکیټ په څلورمه مې پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړو چې زموږ د ماشومانو د وجنی ذمہواری احسان الله احسان په غاړه اخستې وه او موږ ته د اوښودل شي چې آیا د ده خلاف کوم عدالت کې قضیه روانه ده او کنه. عدالت دغه درخواست منظور کړی و او حکومت نه د نیول شوي ترهګره په هکله معلومات غوښتي وو. تر دې دمه دې کې څلور اورېدنې شوي دي او نن پکې هم اورېدنه وه. خو ډیوه راډیو چې د فضل خان اډوکیټ نه پوښتنه وکړه چې آیا نن وفاق د عدالت په غوښتنه د احسان الله احسان په هکله معلومات عدالت ته وړاندې کړل، نو هغه وایي حکومت صرف دومره اوویل چې تحقیقات روان دي.
نن عدالت په دې باندې بیا پریشان شو او وی ویل چې دا خو یو ډیر مشکوک غوندې او کلیر کمنټس نه دي د حکومت طرف نه. دې دپاره دې دوباره ټیم ورکو او د حکومت نه پکلکه غوښتنه وکړه چې دې ریکمنډس داخل کړي چې کوم کړي دا کلیئرلی ووایي چې آو یا خو مونږ دې له معافي ورکو یا نه ورکو. دویمه چې یاره که مونږ د دې خلاف کیس ټرایل شروع کوو نو کله شروع کوو او کوم ځای کې شروع کوو.
زیاتې تر دې د مونږ او د ای پی ایس ته وجل شو نورو میندو پلارانو ته نه د معلومه چې احسان الله احسان د چا ولکه کې دی، په لټنې څوک کوي، کم عدالت ته وړاندې شوی دی یا چرته قضیه روانه ده. خو فضل خان چون خپله هم قانون پوه دی وایي د قانون لاندې هیڅ کومه اداره د اوولسو ورځو نه زیات کم ملزم ځان سره نشي ساتلی او ارومرو به عدالت ته وړاندې کوي.
د څوارلسو ورځو نه زیات انویسټیګیشن نشي کېدی او چې په بعضو شرطونو کې یا بعضو مسلو کې چې په څوارلس ورځو کې دننه دننه انویسټیګیشن پوره نه کړی شي نو بیا یو یا دوه یا میکسیمم درې ورځې نور عدالت ورکولی شي یا هغه تکمه اداره وی هغه ورکول شي. نو دا ټوټل ولس پرځي دل تکمه وګورو د احسان الله احسان په کیس کې د تقریبا د 9 میاشتو نه زیات وشي چې د امنیتی ادارو سره یا د حکومت سره د یو شاهي ملمه په توګه باندې پروت دی.
خوای مونږ په دې یریګو چې چرته حکومت دغه طرحګر ته د عام معافی اعلان نکړي، ځکه چې زمونږ د ماشومان د وینې بخنه اختیار صرف د وجل شو ماشومان او میندو پلارانو ته حاصل دی، بلکم حکومت یا ادارې سره دا اختیار نشته چې چاته زمونږ د ماشومان په نو بخي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
نو اوریدونکو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی هغه قضیه رد کړي چې د ګوند نه اوریدلې د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی غړي توپ دي ختم کړي. د پی ټی آی مشر عمران خان د ټاکنو کمیشن کې ریفرنس کړی و چې عائشه ګلالی د ګوند پالیسیو په ضد ده. په دغه قضیه نن د سې شنبې په ورځ د ټاکنو کمیشن فیصله واوروله. نور حال راپی پیر درکوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن پنځه غړیزه بنچ د چیف الیکشن کمیشنر جسټیس ریټایر سردار رضا خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان له اړخه د عائشه ګلالی په ضد دایر کړې سوې درخواست اوریدنه او وروسته پریکړه واوروله. د عمران خان د ریفرنس تر مخه عائشه ګلالی د ګوند په ضد تګلاره خپله کړې وه چې له وجې دې غړیتوب رد کړی سي. خو د ټاکنو د کمیشن د دوو غړو په مقابله کې درو غړو د عائشه ګلالی غړیتوب په حال وساتو. د ریپورټونو تر مخه د کمیشن مشر د خیبر پښتونخوا او د سند غړو د عائشه ګلالی په حق کې او د بلوچستان او د پنجاب غړو د دوی په ضد پریکړه واوروله. د پریکړې وروسته د مطبوعات سره خبرې کې عائشه ګلالی د تحریک انصاف و مشر عمران خان سختې نیوکې وکړې او وی ویل،
نیازی صاحب آپ اپنے رویے سے ہمیشہ اس ملک میں انارکی پھیلائی ہے.
نیازی صاحب تاسو خپل د رویې لوجی هر کله په هیواد کې ګډوډۍ خور کړې دي. عمران خان ریاست او ادارې خپل د خوشی تر مخه چلول غواړي. دوی دغه پریکړه د ټول شوز د پاره انصاف وګرځوو. بل پلوته تحریک انصاف د ټاکنو د کمیشن پر دغه پریکړې سختې نیوکې کړې دي او عمران خان دا د آئین په ضد ګرځولې ده.
ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل پاکستان کے آئین کے خلاف ہے.
زدغه پریکړه ګورم دا د آئین په ضد ده. زهیله سرګندوم چې د ټاکنو کمیشن به داسې پریکړه ورنکړي چې د تاثر راسي چې تحریک انصاف په ضد پریکړه کوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو اعلان هم وکړو. د ریپورټونو تر مخه د کمیشن مشر د خیبر پښتونخوا او د سند غړو د عائشه ګلالی په حق کې او د بلوچستان او د پنجاب غړو د دوی په ضد پریکړه واوروله. عائشه ګلالی چې په کال 2014 کې د شوزو په مخصوص سیټونو د پاکستان د تحریک انصاف لاړه د قومي اسمبلی غړې ټاکل سوې وه، د تیر اګست په میاشت کې د تحریک انصاف مشر پر عمران خان تور لګولی و چې په کال 2014 کې ورته عمران خان د واده اراده څرګنده کړې وه او خپل د موبایل څخه یې غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي وو. عائشه ګلالی دا تور هم لګولی چې عمران خان د ګوند شوزو ته په شان نظر نه ګوري. خو تحریک انصاف د ټول تورونه رد کړو، د دوی د ګوند غړیتوب یې ختم کړو او په پارلیمان کې د دوی غړیتوب ختمولو د پاره د ګوند مشر عمران خان له اړخه د ټاکنو په کمیشن کې ریفرنس هم دایر کړی سوی وو. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وی او ای ډیوا،
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپږونه تر نهه بجو پورې
او د ماخام شپږونه د شپې تر دولس بجو پورې
په میانځنۍ څپو شپږ سوه او یویش
او په لنډو څپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه،
د نړۍ وروستی حال،
د سحر شپږ نیمو نه تر اته نیمو بجو پورې
په ټلویزیون د میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی ودا او وسبه لګه خبرو وکړو. په پاکستان کې د صحت او د صحت په حواله سره پولیو وایرس یو داسې وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې ختم شوی، خو د نړۍ په دوو ملکونو کې وس هم موجود دی. دغه دوه ملکونه پاکستان او افغانستان دي. د ډیرو هڅو باوجود هم پاکستان او افغانستان کې د پولیو د وایرس د لاسه هر کال ماشومان معذوره کیږي. س کال په ټول پاکستان کې وسه پوری 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په افغانستان کې 12 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. د ډیوا خبریال حمید الله د پولیو پر ضد روانو د ویکسینیشن د لارې هڅو باندې تفصیلي رپورت تیار کړی.
د پولیو د رنس د مهنوي نړیواله ورځ په داسې مهال مانځل کیږي چې په پاکستان کې د پولیو رنس په کمېدو دی، خو د پولیو رنس خوروونکي وایرس لا په خپل ځای موجود او د صحي محکمو د پاره د دې حتمون لا هم یو چیلنج دی. دا وخت دا رنس د نړۍ په دریو هیوادونو کې دی. په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې سخت کال 12 ماشومان د پولیو رنس وخلی وو، په دې کې 15 په پاکستان کې وو. په فاټا کې د 1300 میاشتو راسې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی، خو اوس هم په دې سیمه کې د پولیو د څاڅکو نه انکار وخت په وخت رامنځته کیږي. د پولیو څاڅکي ورکوونکي مایرا خان وایي،
اور پولیو ویکسینیشن کې هو بالکل ډېر پرابلم راځي، مونږ سره ریفیوزل ډېر زیات راځي، انکاریان لگا اغي سره ای سره مونږ کمیونیکیشن کوو نو کمیونیکیشن پترو اغي کنوینس کوو.
د پولیو د مخنیوي د پروګرام شمیرې وایي 15% خلک اوس هم د پولیو د څاڅکي نه انکاری دي، خو د دې چیلنجونو باوجود په 13 کالو کې د پولیو رنس 98% راکم شوی دی. په کال 2014 کې په ټول هیواد کې 306 ماشومان د رنس وخلی وو، خو په کال 2015 کې دا شمېره 450، په 2016 کې 40 او سخت کال تر اوسه 15 ماشومان د پولیو رنس وخلی دي. نن په دغه زیار ځای په ځای د پولیو د کمپین غړي ونازول شو.
از ایف سی ڈبلیو تنزیل ہے اور مڑوالا نظما تعلق دے او کمپین کی چکم دے منگا معشمان تک تریچو او آگاہی او دا پولیو چکم دے کنا آگا دے جڑ نے بستو پارا منگ دا کار کو دا انسانیت دا پارا کار کو دا فخر خبر ہے زمون دا پارا روزانہ نبی نبی خلق سر قتل او دائی پباری کی تپوسنا کولائی پی جندل نیر خلق نیر خبر.
د صحت او د پولیو د مخنیوي ادارې وایي ممکنه ده چې سخت کال د پولیو د رنس خوروونکي وایرس په انتقالېدو دوی کابو مومي، او د دې د پاره پر روانو نه نه میاشتو کې نه نه کمپینونه تابع کړي دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
رن اردن کو سمزو بلوچستان پر لور. د بلوچستان ایالت کوټه خار کې په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو په خپل کارونو باندې لګول شوی بندیز لا نور هم دوامدار کړی. د بلوچستان پر همي سمسور دارا پور سوالي.
د کوټې په سرکاري روغتونونو کې د بولان میډیکل کالج د استادانو د کمیټې له لوري علامتي کاربندیز دوام لري، چې له سوابه د کوټ شار په سنډي من هسپتال، بی ام سی فاطمه جنا او په هیلپر هسپتال کې د دغه کاربندیز لسوبه هر ورځ اوپیډانی تر 2 ساعتو پورې تړل سوی وي. دغه کاربندیز د سهار لا 2 بجو څخه پیل سي، بیا تر 11 بجو پورې دوام لري.
مو فاروق دی د شین سراغله تل خو موږ درې سلور ورځې کیږي په دغه مشکل کې چې دا ډاکټر موږ ته دغه کړی دی راځي راځي خپل کې موږ د دوايان درس په لاس کې دي، ټیسټونه در سره دي، درس موږ سره را سره دي، موږ په پیډي ته ولاړو، پیډي بند ده.
د بلوچستان لورو پرتو سیمو څخه راغلي خلک وی چې 13 ورځې د دغه کاربندیز له سوابه څخه یو ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خلق په تکلیف کې ډېر
څه آزاد غوړ، په تکلیف دي ګره پرایوټ کلینیک ته روان دي، پیسې ډبلې زنده واني دي،
هلته چې دی پیسې ډبلې ځینې اخلي بس دلته غریبان لغې ورته ناست ټول اوس دا مریض د پښینه سره راغلی دی. موږ د پښینه سره راغلی دی. پښینه زما دا تاثیر به شور زره.
یو شمیر خلک وی چې په شخصي هسپتالونو کې دوی د علاج کولو وس نه لري.
نه نوي کړی څه بیماري ده؟ غاښونو کارو غاښو لپاره مریضان راوستلي دي د هسپتال بند دي. څه به کوي؟
نو اوس به څه کوي؟
نو اوس خو له حکومته دا غواړو چې زموږ ته سهولت جوړ کړي او دا مسلمانو ته راحت شي. دونه تکلیف سیاست سړی ته جوړیږي یا ښځمنو ته یا نارینه وو ته نو خو یو خدای ته معلوم ده. دغه یو اوس نه لرو چې تراوټ باندې وکاږو.
پرایویټ ډېره خرڅه به راځي؟
هو خرڅه خو ډېره نه راځي.
اسلامآباد سره غلی معصوم مرزان سره دی ډاکټر خلیل شاه له راغلی اړتال دی. موږ ډېر ستړي وای د دې مسله چال سي. موږ د دې ځای فارغ زموږ غریبان خلک یو دلته هسپتال ته مجبور وي.
نو خلک پرایویټ هسپتالو ته ځي؟
هو پرایویټ له ځای موږ بس نه لرو. موږ د پرایویټ بس نه لرو. موږ د دې وچ څه دلته ستړي ولای پرایویټ بس نه لرو. بیا موږ دلته چیش کول ډاکټران راغځي په موجوده ناست دلته پسې ورکې نقشې.
د بولان میډیکل کالج د استادانو د کمیټي چیرمن ډاکټر نقیب الله څنګه ویل چې د دوی یو شمیر ډاکټران ټراما مرکز ته بدل کړي دي او هلته اسانتیاوي هم نسته.
دا نن ټیچینګ ته چې ما پوسټ کې سبا زما ټیچینګ ایکسپیرینس نه کوم کیش نن ټیچینګ ادارې ته لیګلی تمامه سي لیګلی دویم دا دی ټراما سنټر د دې چې نو مرکړې دي چې شروع کړې دي د عدالت پر پریشر باندې. یو اپریشن تھیټر فنکشنل دی او په کار خدا و چې اته نو اپریشن تھیټر وای لیکن هغه کې درې اپریشن تھیټر ټوټل موجود دي او هغه کې صرف یو کار کوي. آی سی یو کې یو صورت نشته نه وینټیلیټر شته نه ای بی جی شته نه سیټی سکین فلم نشته ایم آر آی نشته.
ډاکټران وی چې د دوی دغه کاربندیز به تر هغه پوري دوام ولري تر څو پوري د دوی غوښتنې نوې منل سمي. حکومت تر اوس مهاله پوري د دغه کاربندیز نوټس نه دی اخستی خو عادي خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو کوټا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا کاغړې مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسي. نو دا ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې او بیا په خصوصا خیبر پختونخوا کې خلک وایي چې حکومت لخوا د ځوانانو لپاره کمی پالیسیانې اعلان شوې وي. وسه پورې په هغه پالیسیانو باندې عمل نه ښکاري. حکومت دومره دلچسپي نه لري چې د ځوانانو لپاره د روزګارونو په مد کې او بیا هغوی ته چې د په اسانو قسطونو باندې د قرضې ورکولو په مد کې کمی پالیسیانې حکومتونو د جوړولو په وخت باندې اعلان کړي وي هغه پالیسیانی په عمل کې هم راولي او دینا ځوانانو ته ګټه ورسي. ریاض حسین د موضوع ته کتنه کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې نوی کولوای په ملکی سطح باندې د هغوی د پارهیس پالیسی نشته او که داسې قسمه سګامونه پورته کړی شوی هم دي خو هغه نه عملی کیږي او دا چې نوجوان نسل ته په سیاسي معاشي او معاشرتي سطح باندې ډېرې کمې موقع په لاس ورځي. د عبدالولي خان پوهنتون طالب علم منصور دی وایي حکومت د ملک دننه په دفاع باندې یو غټ رقم خرڅ کوي خو د نوی نسل لپاره تعلیم روزګار او د تربیت موقع ډېرې کمې په لاس ورځي.
لیټریسی ریټ چې کم دی ډېر زیات کم دی. پاولټی کل ایریډیکیټ کین نو پاولټی د پاره به بیسیک سیس چې کم یوت ته داغي د پاره به ته ایجوکیشن ورکي. نو چې کم ځکه ایجوکیشن نه نو الته به پاولټی سټریټ کرایم چې کم دی دا انتهایی ډیر دی. چې کم یوت یا فارغ ناشته نه سټڈی د ایکسس ته نه سه ایجوکیشن د ایکسس ته ان دې په حواله باندې چې کم دی ګورنمنت سب بیلنس پالیسی جوړ کړي یا سټریټ پالیسی چې پاغي کې د یوت ته پاره کارو شي بجای د دې چې زمونږ ملک په ډیفنس باندې دونه خرج کول کی چې په ایجوکیشن باندې پیسې خرج شي. ایجوکیشن لږ کم دی پرایورټی ورکي زمونږ یوت چې کم دی مخکې راولي.
د یو ملک په ترقې کې نوجوان نسل بنیادی کردار لوبوي او په پاکستان کې زیاتره نوی کول په ملکی سطح باندې د بیروزګاری سره مخ دي. د حکومتونو لخوا د پالیسي جوړولو باوجود په هغه باندې عمل درآمد مخ ته نه راځي. د نړیوال بانک د کال 2014 د شمیرې مطابق په پاکستان کې د آبادی 3.2% برخه بیروزګاری سره مخ ده. د پاکستان د آبادی 15 کروڑ خلک په نوجوان نسل باندې مشتمل دي چې عمرونه یې د 15 تر یو کم 1.5 کال پوري دي. مرکزی حکومت په کال 2009 کې د یوت پالیسي اعلان کړی او د دې د فاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یوت کونسل هم په وجود کې راغلی و. خو د اتلسم ترمیم نه وروسته دغه محکمه ثبوت ورکړی شوې ده. په پنجاب صوبه کې په کال 2012 کې یوت پالیسی جوړ کړی شوې ده، او په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په کال 2014 کې د نوي کل د مجموعي آبادۍ د سیاسي، معاشي او معاشرتي پرمختیا د فاره یوت پالیسی اعلان کړی و. خو نوجوان نسل وایي هغوی په مرکزي او صوبایي سطح باندې په حکومتي پالیسو کې هیڅ برخه نه لري، او همدغه وجه ده چې پاکستان ورځ په ورځ د معاشي بدحالی ښکار کیږي. په دې حقله د عبدالولي خان پوهنتون طالب علم بخت منیر وایي په ملکي سطح باندې د ټولو نه زیات آبادی په نوجوان نسل باندې مشتمل ده، خو هغوی ته په ملکي سطح باندې د وړاندې تللو موقع په لاسونه ورځي.
مور دین 60% آبادی چې کومه ده هغه یوت باندې مشتمل ده. څنګه چې یوت ځواني دغه شانې حوصلې ځواني دغه شانې سوچونه ځواني دغه شانې جذبي ځواني ملال یوسفزی ته وګورئ کنه چې څه وکړو هغه دغه سومره پاکستان هر یو بچی چې کومه ده کوم لور چې کومه ده ملال یوسفزی دا خو خبره د اپورچونټیز ده چې موږ هغه د اپورچونټیز ورکو. انوایرنمنت اومز میټر کوي کته هغه د انوایرنمنت ورکی هغه چې کوم ده بیا پخپل پاغه کی گرو کوي. پاکستان چې کوم ده په 2013 کې ډیفالټو نن هم زما وطن چې کوم ده معاشي تور باندې دیوالیا کیږي بنکرپ کیږي ولې کیږي یوت هغه کی څه ګولې شي دغه پر بنیادی سیس ایجوکیشن ده.
په خیبر پښتونخوا کې د آبادی 15% برخه د نوي کل سره تعلق لري، او په صوبه کې د بیروزګارۍ نه علاوه د صحت د سہولتونو د کمی او د مدیره هڅې روانه د ترهګرۍ په وجه باندې نوجوان نسل د عدم برداشت، ذهني ناروغو او تناو ښکار کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0.
رنو اردوونکو، د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې کافي اقدامات کړي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په ټولنیزو رسنیو باندې د دوی حکومت په دې برخه کې بدنامه کړي. اورنګزیب پرې بشپړ حال درکوي.
د پاکستان کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مهم کامیابی ترلاسه شوې دي، خو دا جنگ لا ختم نه دی. کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي دي چې چاته اجازه نشو ورکولې په سوشل میډیا د پاکستان ادارې بدنامه کړي. یو خبری کانفرنس په وخت د یو تپوس په جواب کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال ویلي دي چې تحقیقاتي ادارې ایف آی ای ته یې ویلي دي ټولو فریقانو په صلاح یو داسې چوکاټ یا فریم ورک جوړ کړي چې تر مخه یې د سوشل میډیا څارنه کیږي. حسن اقبال وینا وه موجوده وخت کې د سوشل میډیا غلط استعمال روان دی، او امریکا او اروپایي هیوادونو مثالونه موږ سره دي چې څنګه هلته انتخاباتو نتایج باندې سوشل میډیا باندې نشر شوې غلط خبرونو اثر غورځولې وو. کورنۍ چارو وزیر ویناوه حکومت په جمهوري ازادي یقین ساتي، خو چاته تندروي او ترهګري خورولو لپاره سوشل میډیا استعمال اجازت نشي ورکولې.
سوشل میډیا کو پاکستان میں پولیٹیکل کیاوس کے لیے یا پاکستان میں انتہا پسندی کے لیے یا پاکستان میں دہشت گردی کے مقاصد کے لیے یا پاکستان میں قومی اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے استعمال نہ کرے.
احسن اقبال وہی پا پاکستان کے تندروی او ترهګری خورولو او ادارو بدناماولو دپاره سوشل میډیا غلط استعمال اجازت نشو ورکولی. د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویناوا څومره احترام د پاکستان پوز او عدلیه دی، دومره احترام د پاکستان پارلیمان هم دی، او دا اجازت نشو ورکولی چې په سوشل میډیا پارلیمان او پارلیمانی غړو بدنامي وشي. دوی زیاته کړه پاکستان د ترهګری پر ضد جنگ کې مهم کامیابی ترلاسه کړې دي، خو دا جنگ لا ختم نه دی. د کورنۍ چارو وزیر لخوا سوشل میډیا سارنې د بیان په حق له انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کارکونکې یو غیر دولتي ادارې بایټس فرال غړي هارون بلوچ وای چې پاکستان کې چې څوک هم په ادارو تنقید کوي نو ورته مشکلات جوړیږي، او ښکاري داسې راتلونکي وخت کې به سوشل میډیا باندې په پاکستان کې نور بندیزونه ولګي. ہارون بلوچ وائی:
ہمارے پاکستان میں پہلے بھی جو جو سیاسی معاملات کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے یا مختلف اداروں کے حوالے سے اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے. ہم نے
دوی وی دغه شن بیانونو نخکاری چې راتلونکو وخت کې به پاکستان کې حکومت خلک د سوشل میډیا استعمال کوي هغه حالات به نور هم خرابيږي. کورونا شر وزیر د بیان داسې حل ورکړی دی چې نږدې ورځو پاکستان راولپنده خار نه تحقیقاتي ادارې اف ای ای سوشل میډیا استعمال باندې دوه تنه نیولې دي. دغه شن د کال جنوري په میاشت کې پاکستان نه 15 بلاګرز هم تختول شوی وو او په دوی کې یو د خوشی کېدو وروستو استخباراتي ادارو د خپل تختولو تور لګولې وو. د غیر دولتي ادارو ریپورټونه وایي چې 13 درو کالو کې پاکستان حکومت په وینا دلتا نږدې 210 ویبپاڼې هم تړل شوې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.